روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. په افغانستان کې وخت نا وخت د طبي او ترافیکی پیښو یو شمیر زیانمن شوي کسان لدې کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې هغوی سره لازمې لومړنۍ مرستې نه ترسره کیږي. د راپورونو له مخې تېره اونۍ په ننګرهار کې د سیلاب او طوفان له کبله د یوې کورنۍ نږدې ټول غړي له همدې کبله مړه شول چې هغوی تر خاورو لاندې وو، خو هیڅوک نه وو چې دوی وژغوري او لومړنۍ مرستې ورسره وکړي. لومړنۍ مرستې څه دي؟ که تاسو د طبعي او ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ څه باید وکړئ؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې همدا شیبه پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب فریدون زدران. اوریدونکو، ستاسو خپله خپرونه ده، کولی سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او پر دې له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ چې که تاسو چیرته د طبعي پیښو او یا هم ترافیکي پیښو له زیانمنو شوو سره مخامخ کیږئ، لومړنۍ هڅې مو باید څه وي، لومړنۍ اقدامات او لومړنۍ مرستې مو باید څه وي؟ د سټوډیو سره د تماس شمیرې درته اعلانوم. یوه شمیره د واټساپ ده چې که ښه انټرنیټ لرئ کولی سئ موږ سره په واټساپ کې اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 0040 2 3 1 1. یوه نړیواله شمیره هم درته وایم اوریدونکو، تاسو کولی سئ چې دې شمیرې ته اړیکه ونیسئ. که د اړیکو وس نه لرئ موږ ته لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 0040 2 1 1 2 5 0 1. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ او په دې خپرونه کې راسره برخه واخلئ. په افغانستان کې وخت نا وخت طبعي پیښې رامنځته کیږي. وروستۍ طبعي پیښې په ختیځو ولایتونو خصوصا په ننګرهار کې رامنځته شوې چې هلته سیل او طوفان له 500 نه زیات کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. البته له 500 ډېر کسان پکې مړه شول، خو د ټول مرګ ژوبل شمیر شاوخوا 250 یاد شو. د افغانستان ګڼ نور ولایتونه هم د سږ کال په اوږدو کې د خونړیو طبعي پیښو له هغې ډلې د سیلابونو او دغه راز زلزلو شاهدان وو چې تر ډیره سیلونو په ختیځ ولایت، دغه راز په مرکزي ولایت غور او بغلان کې زیان واړو خلکو ته، اکثره خلک پکې زیانمن شول، کورونه پکې له لاسه ورکړل. د اکثرو کسانو په همدې طبعي پیښو کې ژوند له لاسه ورکړ، ډېر کسان ټپیان او زیانمن شول، لا هم ډېر کسان بې سرپناه دي. تاسو هم کولی سئ چې له خپرونې سره اړیکه ونیسئ. موږ هڅه کوو چې له ډاکټر صاحب فریدون زدران سره اړیکه ټینګه کړو. ډاکټر صاحب زدران ژمنه کړې چې له خپرونې سره به یو ځای کیږي، خو دا مهال داسې ښکاري چې بوخت دی او له سټوډیو سره په اړیکه کې ستونزه لري. په دې هیله چې وکولی سو له هغه سره خبرې وکړو. طبعي پیښې نه یوازې دا چې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې رامنځته کیږي، خو په نوره نړۍ کې د لومړنیو مرستو په اړه باندې د عام خلکو عامه پوهاوی یو څه زیات وي، او دغه راز د امبولانسونو سیستم او د ژغورنې ټیمونه هم یو څه فعاله وي. نو په افغانستان کې غټه ستونزه دا ده چې طبعي پیښې رامنځته کیږي، اما اکثرو داسو ځایونو کې رامنځته کیږي چې هغه لرې پرتې سیمې وي، او په لرو پرتو سیمو کې نه یوازې دا چې روغتیایي خدمتونه کمزوري دي، لارې ګودرې هم خراب دي. کله چې داسې پیښې رامنځته کیږي نو هغه روغتیایي ټیمونه یا د ژغورنې ټیمونه هم په خپل وخت نه رسیږي. نو که چیرته ولس همکاري ونه کړي، په ځانګړې توګه د همغې سیمې اوسیدونکي ځوانان همکاري ونه کړي، نو طبعي پیښې ډېر زیان پېښولی شي. په نننۍ خپرونه کې پر همدې خبرې کوو چې طبعي پیښې څه ډول زیانونه اړوي انسانانو ته، او که چیرته تاسو له طبعي پیښو سره مخامخ کیږئ، له زیانمنو شوو سره، له قربانیانو سره څه ډول مرستې وکړئ؟ که څه هم وخت نا وخت مرستې کیږي، لومړنۍ مرستې خصوصا د ترافیکي پیښو له قربانیانو سره، له زیانمنو شوو سره، او د طبعي پیښو له زیانمنو شوو سره، خو دغه مرستې که چیرته مسلکي نه وي، او دغه مرستې که چیرته داسې نه وي چې معیاري نه وي، نو ممکن د ګټې پر ځای زیان واړوي. اوریدونکو سره به اړیکه ونیسو. اوریدونکو سټوډیو ته وصل دی، وروسته به ډاکټر صاحب هم خپرونې ته راشي. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشې، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
ډېره زیاته مننه ښاغلی لودین صاحب محترم، زما طرفه سلامونه قبول کړه. په دې علامه چې ته به شې همدارنګه د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي ورځ مو خیر.
مننه مهرباني وکي کوم ځاني مالي کني ولې او تاسو د طبي په خود ځانمنو شو سره د لاسنیوي په اړه څومره معلومات لري او څه فکر کوي طبي په خود ځانمنو شو سره څه ډول مرسته باید وشي؟
ډیره زیاته مننه ښاغلی دویدن صاحب محترم. زه اختر محمد خادم یم در آزاد هلمند ولایت واشتر ولسوالۍ څخه.
خادم صاحب مهرباني.
مننه. دا پیښه خو په رسمي کې په واقعیت سره تستام کېدلا چې ځینې ترافیکي پیښې یا طبیعي پیښې ورته ویل کېږي. سیلابونه هم داسې د یو خونې چتر اولیدلې کله په رسمي کې زلزله شوي. خو زما په فکر باندې دا که څه هم د حکومت باید هغه تر ډېره بریده مرسته ورسره وکړي، خو ځایي خلک یا مثلا عادي خلک چې دي دوی هم تر ډېره بریده پورې کولی، ځکه چې په سیمه کې پیښه وسي په هغه حالت کې په هغه ژر حکومت نه شي بجریان کېدلی شي، یا هغه پیښه ته ژر سره رسېدلی شي. بیا کلیوال یا خلک چې ورته راځي هغه باید تر خپل وسه همکاري ورسره وکړي. درې داسې کسان یې هم ما لیدلی چې په سیمه کې ټکر سوی، بیا هغه حکومت ته ګوري، هغه کسان ته ګوري چې خپلې څو پیسې په پور هم په کار دم نه ورته زړه کوي چې تر یو ځایه پورې ورسي، تر څو چې بیا هغه خلک حکومت راځي امبولانس راځي هغه تر یو برید تر یو حاله پورې رسي. نو زما په نظر باندې دوی باید تر ډېره وخته پورې دوی کومک وکړي، ځکه چې که دا چې کومک نه ورسره کوي چې مثلا د همیشه دپاره دته وبخشي، خو دغه نامرکاري دی ورسره وکړي چې څونه ستا مصرف سوی، تا تر کلینیک رسولی یا تر روغتونه دې رسولی، هغه باید ته په نظر کې ولري. دوی هغه کسان یې خامخا هغه کورنۍ چې کله پیدا شي هغه بیا برته تاسو درکړي که تاسو وایاسي دا همکاري ما ورسره کړې، دغه نه کم نه کم دغه نه همکاري باید ورسره وشي.
بله خادم صاحب، په نورو هیوادونو کې اکثره په ښوونځیو کې دغه لومړنۍ مرستې داسې دي چې روزنې ورکول کېږي زده کوونکو ته، یعنې له هماغه ماشومتوبه ماشوم ته دا ورزکی چې ته له ایمرجنسی یا له بیړنیو پیښو سره مخ کیږي څه باید وکړي، خصوصا له زیانمنو شو سره که چیرته تاسو ګوري چې یو کس زوف کړی وي لومړني اقدامات مو باید څه وي، که ګوري چې یو کس خدای مکړه ترافیکي پیښه کړي، یا ګوري چې په یو چا باندې مثلا دیوال رالوېدلی یا هم مثلا سوځېدلی دي اور لمبه کې سوځېدلی دي، له دغو سره باید څه ډول مرستې وکړي؟ لومړنۍ مرستې څه دي؟ دغه په دې نورو هیوادونو کې ډېرې جدي ګڼل کیږي او همدغه ویل کیږي چې په لومړنۍ حالاتو کې د عام خلکو لخوا مرستې ډېرې مهمې دي، نظر دې ته چې وروسته بیا امبولانس راځي روغتیایي کلینیک ته یا روغتیایي مرکز ته زیانمن انتقالیږي. په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې دغه د عامه پوهاوي پروګرامونه څومره د پام وړ دي؟ آیا په ښوونځیو کې یا هم په د هلته محلي راډیوګانو رسنیو کې داسې پروګرامونه شته چې عام خلکو ته ووایي چې تاسو څه کولی شئ د پیښو پر مهال؟
یوات دې ډېر غدا چا خبر شاته پات یوا دی همداسې تر ډېره بریده د کسانان چې په دې باندې نه پوهېږي، باید څه وکړه؟ ته ځینې کسان داسې وي چې کله یو ترافیکي پیښه سوې یا یو ځای څوک مثلا یو برمې ته یو څه تولیدلی، دی د دې پر ځای چې مرسته ورسره وکړي وایي ژغوري، د دغه څخه دی ځان خلاصوي چې هسې نه شي دا کس پر ما باندې تاوان شي یا ما دا کړنه کړې، ځکه چې په افغانستان کې دغه جګړه او دغه یو بل وژنه ډېره زیاته ده، همدا او د ډېرو خلکو په فکر کې همداسې وي. بیا تر ډېره بریده د دوی فکر دا وي چې زه به څنګه ځان خلاص کړم، سنه زه په دې تور اخته سم. په همدغه خاطر باندې یعنې ډېری کسان د څلوېښت فیصده اطمینان یم چې ډېری داسې څلوېښت فیصده کسان هغه د دغه څه په وېرېږي چې کله یوه پیښه رامنځته کېږي، داسې کسان شته چې په خپله مثلا یو ځای یو ټکر وکړي یو ماشوم پووي، بیا په همدې حالت کې دی ځان وکاږي د همغه سیمه څخه ولاړ شي، د تاوانه څخه د دې مشکله څخه ځان خلاصوي په دغه رقم باندې. داسې کسان یعنې په نورو هېوادونو کې که چېرې هغه زده کړې ورته شوي، خو دلته داسې تر ډېره بریده زه معلومات لرم طبیعي هغه کسان چې ورسره یا په هغه حالت کې لومړی ورسره د دغه پیښې سره مخامخ کېږي ورسره ځای کېږي، دوی باید څه وکړي؟ دغه لپاره څه پکار؟ دغه
کور ودان. ډېره مننه، سلامت اوسئ چې اړیکه مو نیولې وه. اختر محمد خادم ورور له هلمند نه اړیکه نیولې وه او ځینې سپارښتنې درلودې، دغه راز پوښتنه هم درلوده. وروسته چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره راشي حتما به دا پوښتنه ځواب کړي. بل اورېدونکي ته به نوبت ورکړو. ستړي مشي د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم محترم اسد الله الودین صاحب، سلام نو نی چې لته شو محترم اوریدین کې ومن ډیر وخت ورسته
و. ډیر مننه، بس په خیر راغلی. تاسو هم له خیبر پختونخوا نه، تاسو حتما زموږ خبرونه اوریدلې دي. نن په لمرنه یو مرستو باندې خبرې کوو، دا چې له پیښو سره د مبارزې په برخه کې هم د طبي پیښو او ترافیکی پیښو قربانیانو ته زیانمنو شو ته څه ډول رسیدنه وکړو، څنګه د هغوی لاسنیوی وکړو، په همدې باندې خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه وایئ؟
محترم اسد الله لودین صاحب، مخکې خو ما ځان درته معرفي کوم او شاید تاسو پېژندلی یم، خیر دا یو اصول د خپرونې دي. البته کشمیر خان جرمالوال مصیبه پښتونخوا راکړنه مې اړیکه نیولې.
ښه، جرمالوال صاحب خیر راغلی، همیشه زموږ خپرونې اوري او همیشه اړیکه نیسي، مهرباني وکړئ د لومړنۍ یو پېښو په ارزښت څه وایي؟
اوس بالکل پوه شوم، کومه وزه خو دا نیکه مرغه چې نن خپرونې ته د ما رابطه وصل شو، ډېر کوشش کوم نه پوهېږم، له دې خوا نم زنګونه درځي خو له هغې خوا وایي رابطه نه کېږي، خو بهر حال را به سمه د خپل نظر به د دې خپرونې په باره کښې درته وړاندې کړم.
مهرباني.
د طبعي پېښې چې دي په دې کښې ډېر مطلب هر چا ته په کار دی چې له هغه چا سره چې هغه یا سیلاب ځپلي یا زلزلې ځپلي یا نورې طبعي پېښې دي، دغو کښې د دې عام ولس ډېر باید لاسنیوی وکړي، د خلکو سره ډېر کومکونه وکړي، ډېرې مرستې وکړي. که نور هېڅ نه وي، هغه څوک چې سیلاب ځپلي یا مثلا زلزله ځپلي یا مثلا دا یعنی داسې کومک ورسره وکړي، که نور نه وي په هغه کور کښې ورته جای ورکړي، د خوراک او چکاک بندوبست ورته وکړي، د پوښاک بندوبست ورته وکړي، د پایزار بندوبست ورته وکړي. او له دې نه علاوه محترم لودین صاحب، ډاکتران دي د صحت کمیټې دي داسې هغه دې راځي په دې باره کښې، دغه ګرځنده کلینیکونه دي باید لرې پرتو سیمه ته دوی ځانونه ورسوي، دا ډېره ضرور ده. او د امارت اسلامي افغانستان له چارواکو نه ما په کلکه سره محترم لودین صاحب غوښتنه ده چې له داسې خلکو سره څومره د دوی له لاسه کېږي مرستې ورسره وکړي. له دې نه علاوه تجاران دي زموږ په ګران هېواد کښې ډېر زیات زیات شته لري، یعنی په بهرنیو هېوادونو کښې داسې خلک دي چې هغه ډېرې پانګې لري، نو که د هغو نه لږ لږ یو څه را واخله او دغه بېوزله او غریبو خلکو سره مرسته او کومک وکړي، دا به ډېره ښه وي. محترم لودین صاحب،
جرمنوال صاحب، موږ نن مشخصاً په دې خبرې کوو چې د طبیعي پېښو له زیانمنو شوو سره، د سیلابونو له زیانمنو شوو سره، یا هم د ترافیکي پېښو له زیانمنو شوو سره څه ډول مرستې کولی سو. په ځینو مواردو کې لیدل کېږي، په همدې ننګرهار کې یوه پېښه وایي داسې وه چې تېره اونۍ هلته طوفان و، سیلاب و، په یوې کورنۍ باندې چت لوېدلی و، بیا هغه د سیمې اوسېدونکي یو دوه کسان وو، دې په عوض چې لاس په کار شي له نورو خلکو مرسته غوښتي، یا هم امبولانس ته اړیکه نیولې، خو تر څو چې هغه خلک را رسېدل یا د ژغورنې ټیم را رسېد، دغو خلکو تر ځمکې لاندې په خواشنۍ سره چې سا ورکړې وه. همدا بعض مهم دی چې عام خلک په داسې حالاتو کې څه کولی سي، څنګه خپلې دغه د لاسنیوي هڅې مؤثرې کړي، ګټورې کړي، معیاري کړي. په دې برخه کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی. خیبر پښتونخوا کې څنګه؟ هلته هم تیر کال خونړي سیلاونه را ووتل، هغه وړم کال هم سیلاونه راغلي وو. داسې ټیمونه راځي خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي چې د پېښو په حالات کې څنګه لاسنیوی وکړي د نورو کسانو؟
ډېر راځي دلته داسې ټیمونه راځي چې هغه لاسنیوی کوي، د یو چا چې هغه ځپل شوي خلک دي ته مطلب دارو درمل مهیا کوي، نور داسې کومکونه. اوس مثلا لودین صاحب مثال ته ور، لکه دا د ترافیکي پېښو کښې یو خبره ده، دا ډېره مهمه زه ګڼمه چې تاسو سره شریکه کړم. اوس نور هېڅ نه وي چې چېرته کومه ترافیکي پېښه وشي، که نور هېڅ نه وي، ورته وینه ورته ورکول ضرور دي، باید سړی وینه ورته ورکړي، ځکه د یو چا ژوند بچ کېږي، یو خبره دا ده. او بل باید روغتون ته یې ورسوي، روغتون ته یې ورسوي، هر کوم ضرور کار چې د چا یې هغه پرېږدي، له هغه نه ضرور کار دا ده چې یو څوک خدای نخواسته یو په وینو کښې لط پاتې یا مثلا یو څه زیات یا کم زخمي وي، نو د هغه تداوي دپاره په کار ده چې دای لاس په کار شي او ووځي تر یو روغتون، تر یو ډاکتره پورې ورسوي. او که نور نه وي، ټلیفون چا ته وکړي، نن سبا خو ټلیفونونه د هر چا سره دي په جب کښې موجود دي، باید یو له بله سره رابطه وکړي. او لودین صاحب داسې دي، اوس مثلا یو کلي کښې طوفان راغی، زلزله راغله، نو بل کلي سره خلکو سره دا په کار نه دي چې هغه چې وغږېږي چې ولا دومره مړه شو دومره ته لپاس، دې په جای باندې باید دوی ځانونه ورته ورسوي، باید دوی ځانونه ورته ورسوي.
بله، مشخصه پوښتنه هم لرئ د لومړنیو مرستو په برخه کښې؟
نو مشخصه پوښتنه مې دا ده له مېلمه نه چې هر هغه څوک چې ځپل شوي
لروانی پلوه سلول اطمینان ورکو هغه کسانو ته چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي. دا هم ښه بحث دی. وروسته به ډاکټر صاحب رڼا پې واچوي چې له طبي پلوه دې برخه کې څه کول پکار دي، ځکه مصیبتونه چې راځي یوه ډله کسان له ځان سره وړي او هغه پاتې شوي کسان هم بیا غم ته کینوي، ویر ته کینوي، نو هغوی ته له رواني پلوه څه کول پکار دي، څه ډول اطمینان او ډاډ ورکول
شي؟ چې لنډه خبره کول مې بل غوښته، یو ډېره لنډه خبره
مهرباني
هغه هم دا ډېره ضرور ده. که چېرته سیلابونه راشي مودین صاحب، مثلا بیا په دې سیلابو کښې دغه اوبه ډېرې خرابې اوبه دي، د سیل اوبه خو خړې هر رقم په دې کښې د ما له خلکو نه دا غوښتنه ده چې اکثره ماشومان یا ماشومان خو نه پوهېږي دې کښې لمبو وږي، بیا په دې کښې هر رقم څاروي را وړي هغه بدبویي کوي، مثلا په دې کښې په کار ده د ښاروالي والي یا نور داسې صحیح خدمتونه وي، هغه باید په دې کښې ډېر داسې ډېره پاملرنه وکړي، ځکه دې کښې قسم قسم ناروغۍ پیدا کېږي. دې اوبو نه باید ډېر احتیاط وشي، دې کښې حشرې ماران لړمان باید له دې سره ډېر پام وشي. نو د وخت سره کولو نه محترم مدین صاحب یوه نړۍ مننه. تر بیا
کور مو ودان. زرمالوال صاحب له خیبر پښتونخوا هلیپور نه اړیکه نیولې وه، تبصره یې هم درلوده او په زړه پورې پوښتنې هم درلودې. ډاکټر صاحب هم سټوډیو سره په وصلېدو دی، وروسته به ډاکټر صاحب دا پوښتنه ورته ځواب کړي. راځئ چې یو بل اورېدونکی هم راواخلو، بیا به ډاکټر صاحب سره خبرې وکړو. ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
السلام علیکم محترم اسد لال ودین صاحب، وروره څنګه په خیر یې؟
هو ډېره مننه، خدای مو راوله کندهار نه مهرباني.
مننه. محمد اشرف یم د کندهار ولایت څخه. مننه. ډېره شایسته موضوع هم ده، پر ځای موضوع ده. خادم صاحب و زرملوال صاحب هم ډېرې ښه خبرې پرې وکړلې. خبره داسې ده، دغه اسدالله لودین صاحب محترمه، چې داسې هغه پېښه چې په جلال آباد کې سوې وه، دا به داسې یو ترتیب و چې دا به د خلکو یو لاسرسی نه ورته کېدی، ځکه چې تاسو ته معلومېدله چې دلته په دې وخت کښې دوی ویل چې دلته ډېره شدید ژلۍ و طوفان روان و، نو دا انسانان به زه هم له بده مرغه په دغه وخت کښې بېچارهګان پاک رسېدلي. خو خبره داسې ده لودین صاحب محترم، ما خو چې تر کومه ځایه لیدلي دي دلته زموږ د کندهار په ولایت کښې یا نور ځایو کښې، که چېرې مقصد داسې یوه پېښه وسي چې هغه یا د سیلابو په اړوند باندې وي، چا ته ضرر رسېږي، یا د ټکر په بخش کښې موضوع وي، نو انشاءالله تر ډېره اده پورې لودین صاحب دغه خلک هغه د خپل وس پوهوي چې مقصد دا کس وژغوري. یو داسې موضوع ده، او بله داسې ده چې یو د نغدي مرستو خبره ده. نغدي مرسته هم باید چې هغه خلکو ته په کار ده چې هغه معنا شتمني لري، ورسره په څنګ کې تر ډېره همکاري باید چې حکومت وکړي. د حکومت دا د ولسي خلکو دغه یو دنده ده چې مقصد د ولس اکفر لري پر حکومت باندې، نو غوښتنه مې هم د حکومت څخه ده، هم د شتمنو خلکو څخه، چې دغسې یو پېښې خدای نخواسته بل وخت پېښېږي، هغه باید چې په ټینګه باندې د نغدي مرستو کومک ورورسوي، ځکه چې خلک ډېر بېوزلي دي. او نور انشاءالله چې د یو چا وس و توان کار کوي د دې ولسي خلکو، که هغه نغدي مرستې وي، که دغسې یو د وس و توان خبره وي راوژغوري انشاءالله. یوه خبره هو په لنډول سره کوم، دلته دا د جنګو په ساحه کښې یو وخت زموږ ساحه کمر بند وه، نو بیا اکثریت خلک ووته، دلته جنګ شروع سو، په یو کور کښې زنانې پاتې وې. په دغه جنګ کښې زموږ یو څو ملګري وه چې ځان یې ور ورسوي، هغه خوند یې دغه سرای څخه را وژغورلې، چې په دغه صحنه کښې یو پنځه دقیقې دا ټکان هم ګیر سولله. نو الحمدلله زه ډېر خوشحاله یم، بیا خوند یې موږ تر یو ځایه ورسولې، نو زه ډېر خوشحاله زموږ د افغانستان د خلکو څخه سره چې یو تر بله ډېره همکاري کوي. نو لودین صاحب او د میلمه صاحب څخه دغه یوه پوښتنه لرم، چې دی دلته دا د مرستو په بخش کښې هم دی یو څه کار کوي که نه کوي؟ خو دغه مرستې کله کله لودین صاحب پر وخت رسیدګی نه کیږي چې دغه کې ولې څه خنډ ځان راځي.
بله
نور نو یو سلام حاجی محمدی صاحب حاجی توخی صاحب ته وایم بس نور وخت نه ځي.
کور ودان سلامت اوسئ. له موږ سره ډاکټر سیف فریدون زدران د داخله ناروغیو متخصص میلمه دی. البته د مرستو په برخه کې ډیر معلومات په دین لري چې روغتیا برخه کې کار کوي، خو په دې به خبرې وکړو چې د مرستو ځنډ څه ناوړه اغیزې درلودلی شي. ډاکټر سیف زدران ستړي مشي، بیلابیل اوریدونکو اړیکه نیولې وه او د لومړنیو مرستو په اړه باندې پوښتنې درلودې. راځئ بحث به له تاسو سره له دې نه پیل کړو چې لومړنۍ مرستې څه دي، څنګه تعریفولی شو، بیا به راسو د اوریدونکو پوښتنو ته.
مننه. سلام علیکم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریق نه ګرانه اوریدونکو ته لانډه کوم. او ډیر کوم موضوع دی او په دا موضوع باندې ټول ته کپور کې ویډیون کې وی شفاخانه ته ټول ته ضرور دي په دا موضوع باندې پوښ او په زمن کې دا هر څوک هر شخص باید د جامعې اماغه اوله کومکونه چې مثلا کومکونه اولیه کومکونه ورته باید زده وي. ډیر ساده او اسانه او ډیر عاجل او کوي شو ته یو چا ځوان په دا باندې وژغورو. تاسو غره چې موږ په خپل همدغه کومکونه او اولیه کومک یا عاجل تر کومک هغه ته وایي چې موږ یو مریض تک په مثلا په هر حالت باندې ور باندې راشي مونږ کوي شو ته عاجل طریقه مثلا په عاجل وخت یا هر چیرته چې وو مثلا که بیرون کې وو که په کور کې وو که په کلینیک نه د مرکز نه یا د شفاخانه نه لري یو مریض ته عاجل کومک وکړو تر څو هغه دغه ژوند وژغورو. تر څو یو صحیح شه مثلا یو مثال وکړو څوک یو چیرته ضعف کوي یا مثلا فشار ټیټیږي یا شاک یا زخمی کیږي یا په اصطلاح یا اکسیډنټ کوي مونږ کوي شو ته عاجل کومک ورته وکړو تر څو د شفاخانه شي. یعنی دا اولیه کومکونه عبارت از هغه کومکونه دی چې عاجل او دقیق او مونږ کوي شو چې او چون چاته کومک وکړو تر څو دغه ژوند وژغورو او صحیح مرکز ته انتقال ورکړو تر څو یو بیالته نور کومکونه ورسره وشي. په داسې ډول کې مثلا مثال زیاتره ځایو کې تاسو وګورئ زموږ په وطن کې دا واقعیت زیاتره کېږي. په دا خاطر داسې ځایو کې دی چې مثلا کلینیکونه امکان لري هلته کلینیکونه نه وي، صحیح مرکز نه وي، یو ډاکټر نه وي. مونږ کوي شو چې دغه عاجل کومکونه هر څوک هر فرد د جامعې باید دا زده کړي او زده وي او باید د هغه مریض سره یو څوک په هغه یو حادثه کې تلف کېږي یا څه مشکل ورته پیدا کېږي که ورته عاجل کومک وکړو. مثلا مثال مثال د چا فشار یو چیرته کېږي که مریض ورباندې امکان لري ضعفیت راشي مریض ضعف کېږي، مونږ کوي شو چې ډېر عاجل هغه مریض ته کومک وکړو، لږ مایات ورکړو یو دوی ته انتقال ورکړو، کوشش وکړو. بعض مریضان دي مثلا په یو حادثه اکسیډنټ کې یا مثلا د کور داخل کې یا یو فضا کې مثلا یو څوک ګاز نیسي، مونږ کوي شو ته دغه آزاد فضا ته وباسو. مثلا آزاد فضا ته وباسو نور طرق تنفسي خلاص کو، کوشش وکړو که مثلا په دا خاطر تاخیدن و غیده. یو مثال مثلا سما ورکړه بدون دنه تو په یو چیرته اکسیډنټ کوي مثلا یو ټکر کوي امکان لري خونریزي ولري. مونږ کوشش کوو چې اول په اوله طریقه باندې یو پاول دفعه باندې دوی کوم څه دغه ونه ودرو. مثلا هغه طریقه باندې یو پاک شی وی یا مثلا یو سچا شی وی دوی ته مونږ کومه کوي شو چې ترڅو دغه ونه ودرو یا هغه ساحت دغه خونریزي قطع کو ترڅو یو مستحی مرکز ته ورسیږي ساحه د طلاق نشي. په دا خاطر چې څوک څه وجود کې تاسو وګورئ هغه 15 یا 30 ریتن وینوي 15 تر شپږ پورې که یو څو مثلا یو مرکز صحی ته ترڅو ترتیګي پاره کې نیم ساعت یو ساعت کده خونریزي کې امکان لري سبب طلب دي دشي که د مونږ عاجل کومک اولیه کومک زوی مثلا دغه کوي شو ته مثلا هغه وینه وترو وینه په یو طریقه باندې مثلا مونږ دروي شو کده یو مثال بس د شی وی ته مثلا یو غاز وی یو دسمال وی یو شی وی هغه ته ځای کوي شو هغه وترو کړه ترڅو وینه ودرېږي. په همدغه طریقه باندې هر حادثه مو مخکې مشوره وکړه بیل دنه سمه یو مریض چې ته زخمی کیږي مثلا یا یو مریض زوف کیږي. بعض مریضان د اپلیپسی یا مرګی لري، بعض ځای کې مثلا په سرک کې لګي یا زوف کیږي، کوشش وکړه د ګوشه تک لګ مایات ورکو مثلا تر څو د بیرو شاندغه د چا فشار ټیټیږي لګي. په دا خاطر مونږ کوي چې هغه ته مایات ورکو څوک چې زخمی مخ ما اشاره وکړي څوک چې ګاز نشي هغه په آزاد هوا کې مثلا کوشش کوو انتقال ورکړو طرق تنفسي خلاص کړو تر څو چې دغه مریض تر هغه ځای پورې چې مرکز صحی دی نور کومکونه دی هغوی ته عاجل مثلا مال مثلا بعض خلک دی په کور کې تسموم غذایی کېږي یا مسموم کېږي دوا خوري بل شیان مثلا کوم بل غذا سره باسي غذا سره دوی تسموم کې کوشش وکړو چې مونږ اول دغه مریض آزاد هوا ته بیا کوشش کو چې مریض مایات ورکو که مایی ریسته بیا هم په کور کې څه نه کېږي. یو صحي مرکز ده. بهترین طریقه ده چې که زمونږ د مریض نه د یو چا سره هغه یو حادثه یې لیدلی یا اکسیدنت کړی یا دا مریض دی یا بل کوم مشکل ورته پېښ شوی د دانه که مثلا مونږ که کومک ورته کوی شو هغه عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه ورته وکړو که بیا هم نه کېږي مونږ کوشش وکړو چې دا یو صحي مرکز ده. د چا سر در بخوري تاسو وګورئ په وجود کې سر د انسان ډېر مهم دی هغه که امکان لري خونریزي وکړي یا مثلا د اثر د هغه ضربې ته مونږ کوشش وکړو چې بیا هم همدغه که خونریزي ورځي وینه ودروو او دا صحي مرکز ته یا شفاخانې ته انتقال وکړو. بې له دانه څوک چې په زلزلې کې مثلا په بعض ځایو کې دی په زلزله کې کورونه رنګېږي یا مثلا هلته دلته خلک په دا کې زخمي کېږي مثلا یا په دا کې صدمه ویني کوشش وکړو چې دا د دغه مغزای د صدمې نه بیرون ته ورسو. هر مشکل چې ولري نظر په هغه مغه مشکل عاجل کومک اولیه کومکونه ورته وکړو تر څو چې دا مریض سره مو کومک وکړو هغه دغه مرګ نه نجات ورکړو. په هر وجه باندې خصوصا په انسان کې زیاتره شیان څه دی ډېر مهم څه دی هماغه پنځه شیان دی په هغه کې مونږ مثلا ای بی سی ډی دی چې په دا کې مونږ څه کوو. یو انسان وګوره که مثلا یو څوک چېرته دی امکان لري د یو کور نه مثال اکسیجن نیسي مونږ کوی چې هغه وباسو دروغه تنفسي وګوره په انسان کې هماغه پنځه علایم څه علایم حیاتي ورته وایي چې په هغه کې همدغه په خپله مثلا فشار دی نبض دی درجه سانتیګرید دی حرارت ټول دا شیان څه دی دغه سیستم دی وټل ساینس ورته وایي دا څه دی علایم حیاتي دا باید ډېر چک کړو. امکان لري د کومکونو اولیه کې څه دی یو فشار دی امکان لري یو څوک که حالا در فشار ور سر وی اگر سفت و فوتومتر یا مثلا هم در پخبال گوشکی سپیدیر حالا بانده من کوایی شده در فشار اون کنید فشار چه رقم ده فشار دیر چید ده جگ ده ده کمکونه پر کمکونه اولیه که یا چی شده ده فشار فشار دیر عادی چی شایده در هر تو کوایی شده در دکی من کوایی شده در طریقه بانده در مریض اگر طرق تنفسی خلاص کو بعض خلق دیست یا چیر مثلا وګوره په یو زلزله کې دا حادثه ویني طرق تنفسي بند دی که مونږ کوی شو یا طرق تنفسي خلاص تر څو هغه اکسیجن واخلي یا اکسیجن آزاد فضا ته وباسو تر څو هغه ته نجات ورکړو. مثلا په اوبو کې بلیږي په اوبو کې بلیږي کوی شو چې د اوبو نه وای باسو که تنفس ضرورت لرو تنفس خوله په لخوا دهن بدن یا په خوله کوی شو که چیرته اکسیجن
راځي لږ ذرا مشخصا په دې وروستیو پیښو باندې تام شو. همدې لپاره موږ د خبرونه هم ځانګړې کړې چې په ننګرهار کې چې کوم طوفان او سیلاب راغی تقریبا 55 کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 300 کسان نور هم پکې ټپیان شول. دغه راز د اوړي پر مهال په بغلان غور او نورو ولایتونو کې هم خونړي سیلابونه راووتل. راځي اول دغه د سیلابونو په پیښو باندې لږ ذرا تام شو کې یو کس ګوري چې یو کس مثلا دیوال پر رالوېدلی دی یا هم مثلا خاورې پر رالوېدلی دی او روغتیایي کلینیک ته هم یا روغتیایي مرکز ته هم فاصله ده. لومړنۍ مرستې د سیلاب له قربانیانو سره خصوصا هغه کسان چې اوبو کې مثلا ډوبي له اوبو نه راوځي یا مثلا د خاورو لاندو نه راوځي دوی سره لومړنۍ مرستې باید څه وشي؟
لومړنۍ مرسته باید مونږ په خپله کله چې څوک دا حادثه کې څوک آسیب ویني باید دا د هماغه ځای نه څه مثلا که سیلاب کې وي که په کوم کور کې وي دغه ځای نه به وباسو یو آزاد فضا کې یو سنس فضا کې. اولی مرسته زمونږ دا دی چې باید همدغه مریض که په سیلاب کې وي یا مثلا په کوم کور کې زلزله شوي وي دغه ځای نه باید یو آزاد فضا کې وي. اولی مرسته زمونږ همدغه دی. دویم مرسته مونږ وګوره دا یو کنټرول کړو د سر نه نیولو تر پښو پورې ته کوم ځای د دا صدمه لیدلی مونږ سیستم اولین شی چې پس له هغه نه چې مونږ آزاده فضا ته وباسو دویم شی دا دی چې مونږ باید سیستم د تنفسي چې د وګروسا یا پوز خلاص دی خوله خلاص دی په دا خاطر چې تنفس سره یو انسان ژوندی دی کله چې مونږ دا وکتل چې مثلا سیستم د تنفسي پوزه یا خوله یې وګروس هغه خلاص دی مریض مثلا تنفس کوي همدغه یا حادثه یا په سیلاب کې تاسو وګورئ که په کور کې په زلزله کې وي که په سیلاب کې وي دا ګورو بیا مثلا کنټرول یې کړو د سر نه تر پښو پورې دا کنټرول کړو چې د مریض کوم ځای هله بلیډنګ یا وینه ورنه راځي خونریزي نه لري. که خونریزي یې نه درلود بیا مونږ کوی شو که خونریزي ولري مثلا یو څه هغه څه کوی شو څه په یو شی باندې مثلا یو ګاز وي یو بنداژ یو تکه وي ضرورت وي په دا باندې مونږ کوی شو چې هماغه ځای کلک وتړو تر څو چې مریض خونریزي ونه کړي. په دا خاطر نور بعض خلک دی چې امکان لري که په سیلاب کې ډوب شوي امکان لري چې هغه اوبه یې اخیستي مونږ بعض مانوره دی چې هغه فشار مثلا ور باندې راوړي یا یا مثلا مساج قلبی دی که بعض کسان دی چه امکان لری عرص ورکی امکان لری تغا پخوالا که مو بوی تنفس که بی مساج دی قلبی مثلا اگه تورک تبسوس اگه بیرت پر فعالیت بانده ایراشی یا مثلا پخیر بانده لفشار ورکو که اگه او بی اخی سید اگه بیرت دی خلینا روشی که تنفس ضرورت داری تو سو گره مثلا سیلاب که دی یا به داخل دی آل تا اکسیجن نشته به تنفس د ته د خلې د تاریخ نه موږ کولای شو هغه ته تنفس ورکړو تر څو هغه مریض ته نجات ورکړو. دغه عاجل کومکونه دي چې موږ یو چا ته کولای شو چې په دغه
بله ډاکټر صاحب تاسو دغه د اوبو د تیرولو موضوع ته هم اشاره وکړه. کله چې یو څوک سیلاب کې ډوبېږي خامخا د هغې معدې ته به د سیلاب اوبو تیریږي او دغه راز که څوک په لامبو وهلو کې نن سبا د لامبو وهلو سیزن دی یا څوک ممکن ډوب سي بیا چې وژغورل شي د هغې معدې ته یا ګیډې ته ممکن اوبو تللي. دغه د اوبو د راایستلو مسله هم کلی طبي پلوه تشریح کوي. تر ټولو ښه طریقه څه ډول د ځینې کسان خصوصا ماشومان چې په اوبو کې لویږي یا هم له اوبو یې راباسي بیا نو بیخي داسې سرچپه کوي یا هم سر په پښو یې موقعیت تېرولي لکه بوتل نه چې اوبه خالي کیږي یا مثلا له یو لوښي نه اوبه خالي کوي. حال دا چې فکر کوم د انسان له بدن نه اوبه په دې رقم نه وځي هغه طبي طریقه څه رقم ده ډاکټر صاحب؟ بهترین طریقه یې دا ده وګوره
کله چې مثلا په اوبو کې یا مثلا د سیلاب اوبو کې دا اوبو اخلی یا مثلا هغه زیاد تیریږي په دې کې کوشش وکړي اول مریض په یو څنګ یو طرف ته کې ما ته مخکې مې اشاره وکړه په اوبو کې خپل کې چې نشته هغه سیستم د تنفسي خلای باسو بیا یو خپل په خېټه باندې کوشش وکړه مثلا ته یو ډیر ورو باندې په دا خېټه باندې فشار هغه فشار طریقه باندې مونږ کولای شو مثلا موږ فشار ورکړي چې په دا باندې اوبو خارج شي. کنه بل طریقې دا دی چې ګال ته خصوصي مرکز د شان امکان لري کوشش وکړو چې بعض کسان دوی سفراخ باندې راوړو مثلا زړه بدوال وي واو ټینک چې سفراخ وکړي یا مثلا مریض د شا د طرف نه په دغه خېټه قسمت کې د شا د طرف نه دواړه لاسونه اچو همدغه فشار ورکړو پاس طرف ته صدا کوو اوبه که په دا حالت باندې وځي یا مثلا کوشش وکړو د خپل ګوتې هغه باید هغه شخص کې پاک ومینځي او د داخلې ته کې تر څو دا مریض د سفراخ اگر دا طریقې ډېر صحیح طریقه نه دی خو بیا کوشش وکړي چې په دغه خېټه باندې دا فشار راوړي که بیا ونه وته بیا مونږ که سیلاب ووي د مریض وضعیت ته ګورو مثلا که مریض خرابېږي یو مرکز صحي ته بیا په هغه طریقه باندې کېږي که دا ډېر ناپاکې اوبه و دشان دی اگر څه اوبه امکان لري که په هغه کې مکروب هم شته مکروبونه شته حتما داسې نه دی د سیلاب اوبه هم پاک نه دی دا د څوک چې لمبو خوري مثلا که د اوزو دی که د سیند دی دا ټول اوبه ناولې دی په خپله په مکروب پکې دی هغه امکان لري چې مریض ور به دا خپله مریض شي که بیا هم ضرورت شي کولی شي چې د پایپ د طریق نه تاسو وګورئ مریض ته یو پایپ د پښو د طریق نه پایپ اچول کېږي په معدې ته ځي د معدې د طریق نه بهترین طریقه یې که مونږ وباسو اوبه یو په خپله انجیو ټیوب ورته وایي انجیو ټیوب یو ټیوب دی چې مونږ کولی شو د پښو د طریق نه هغه واچوو یو سرنج یو پیچکارۍ باندې کش کړو دا اوبه د معدې نه وباسو. یو طریقه بهترین طریقه کله څوک مسموم کېږي کوم شی مثلا د هغه د دوا سره وي یا مثلا کوم بل شی خوري مسموم کېږي په همدغه طریقه باندې مونږ کولای شو چې یو بهترین طریقه یې همدغه دی چې د پوز طریق نه که په هماغه فشار باندې نه شو او مریض یو طرف ته کړو په دا طریقو باندې نه شو مونږ کولای شو چې د پوز طریق نه او بهترین طریقه که غواړي چې دا اوبه د معدې نه خارج شي چې د مریض ډېر وضعیت خراب نه کړي مونږ کولای شو چې په دغه طریقه باندې هم اوبه سو د مریض نه هم اوبه صحي اوبه واخلو په سرنج کې بېرته معدې ته ورکړو معده باندې ومینځو بېرته کش کړو. طریقه یې همدغه دی که کوم څوک مسمومېږي مونږ همدغه طریقه دی دغه پایپ د خولې د پوز طریق نه اچوو او معده یې پایپ پاک مینځو په پاکې اوبه صحي و بېرته وباسو یا په سیروم باندې یا همدغه اوبه تخریق کولی شو د پای د طریق نه په واسطه د پیچکاری یا سرنج کش کړو معده یې پاک وایي باسو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب زدران سلامات او سیدل ته مخکې اوریدونکو اړیکه نیولې وزونه پښتنه هم درلوده ګرچې عمومي پښتنه وي ورسته برا شو به زرملوال صاحب له خبر پښتونخوا اړیکه نیولې وویل چې هغه کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خو به زیانمنېږي یا به په طبیعي پېښو کې خدای مکړه ژوند له لاسه ورکوي یا به هم ټپیانېږي خو وایي چې یو غټ درد هغې ټولنې ته هم پرېږدي یو غم په هغې ټولنه باندې خور وي. د خپل خپلوانو ډاډګرنې واسه ډول وشي، هغه لرواني پلوه وای باید څه رقم اطمینان ورکو هغو کسانو ته چې طبیعي پیښو کې خپل خپلوان له لاسه ورکړي دي. دا پوښتنې هم فکر کوم مهمه وه، راځئ لږ زره په دې تم شو چې له طبیعي پیښو وروسته مهمه ده چې هلته باید د خلکو لومړنۍ مرستې وشي، د خلکو لاسنیوی وشي، اما دغه لرواني پلوه ډاډګرنه دا هم مهمه ده په طبابت کې ځای لري. څه وایي د زرملوال صاحب د پوښتنه باندې ډاکټر صاحب؟
بله ډیر رول لري. تاسو وګورئ په خپل همدا که زلزله دی که سیلاب دی، دا یو وفات الهي دی، د خدای د طرف نه دی. کله د خدای د طرف نه یو مصیبت راځي، هغه یا عام وي یا خاص بعض ځایو کې وي. مثلا مثال یو ولایت کې تاسو فکر وکړئ په یو مملکت کې یا په یو ایالت کې زلزله کېږي، په یو کې نه کېږي، په یو ولایت کې سیلاب راځي، په یو کې نه. خدا د خدای د طرف نه دی، یو الهي آفات دی. کله چې راغی تاسو وګورئ هغه د خدای د طرف نه دی. یو شی چې د خدای د طرف نه وي که ژوند وي زندگی وي هغه نه بچیږي تر باندې راځي. خو کوشش وکړو د روحي د نظر نه که یو چا باندې مصیبت راځي کوشش وکړو روح باندې تبا تاثیر کوي. داسې خلک دي چې په کور کې یو نفر هم نه دی پاتې، که یو نفر هم پاتې دی نور د فامیل پنځه نفر شپږ نفر په سیلاب کې په زلزلې کې ټول تلف شول. موږ کوشش وکړو د دوی سره مرسته وکړو، د دوی سره همدردي وکړو، که د صحي د نظر نه وي که د اقتصادي د نظر نه وي دوی ته مثلا که خبرې وشي کوشش وکړي. خلک په دا خاطر دا مصیبت د خدای د طرف نه راځي. مونږ په دا کې داسې نه دی اوس وګوره کله چې یو مثلا مصیبت د خدای د طرف نه راځي هغه نور د خدای حکم دی، امکان لري په هغه کې تغییرات رانه شي. هغه امر د خدای وي، هغه په که څوک ماشوم دی، غټ دی، وړوکی دی، مریض دی، تاسو وګورئ په دا یو جوړ سړی مړ کېږي یو مریض، په دا د خدای حکم دی، د خدای اراده دی چې مثلا دا کار کوي. څوک خپله زموږ مثلا یو انسان که وګوره یو انسان ته خدای ډېر دارایي ورکوي، مثلا ډېر اولاد ورکوي، بیرته ورنه نیسي. دا خدای درکړی بیرته نیسي، په دا کې موږ باید خفه نه شو. څه شي سره کړی خدای ته صحیح دی، شکر مو واسه د خدای د طرف نه. مثلا څه شي موږ ته راکوي، څه شي هر شی سره کړی، په دا باندې باید ډېر شکرګزار وشو او په زمن کې بیرته درکوي. هر وخت خدای چې مثلا انسان ته څه شي وغواړي د خدای نه، خدای اطمینان ورکوي او بیا یې ورکوي، په دا کې هیڅ شک نشته. خو څه شي ته د خدای د طرف نه راځي، هغه یو مصیبت او آفت هر شی وي، په دا باندې موږ خفه نه شو. په دا خدای د خدای موږ ته راکړی که بیرته وي، کوشش وکړو د روحي د نظر نه، موږ دا سره که د صحي د نظر نه وي، د اقتصادي د نظر نه وي، دوی سره کومک وکړو. هغه مصیبت راځي په ټول باندې راځي، داسې کور نه دی چې په هغه کې یو غم نه دی. نو ځکه شهید ورکړی، شهید ورکړی، ماشومان مړ شوی، مثلا په یو مرض باندې، په یو اکسیډنټ باندې، په زلزله باندې، په سیلاب باندې. دا دغه مصیبت ته وګورو په داسې نه دی په افغانستان کې داسې کور نه بوي چې زموږ نه نیولی چې ټول باندې راځي. نو دا داسې نه کوي چې انسان ځان ته لفظ کې وګوره خدای تا ته وجود درکړی، بیرته هماغسې مثلا خپله خدای نه کوشش وکړو چې موږ خلک چې دا مصیبت ورباندې راځي ولی تشویش او سوچونه د شان ونه کوي، ډپریشن پیدا کیږي، تکلیف د اعصاب ورته پیدا کیږي. کوشش وکړو ټول ورسره مرسته وکړو، هغوی هم ځان خوشحاله وساتي. هر د خدای د طرف نه دی، عام دی، مثلا د امکان لري عام وي که خاص وي، ټول باندې راځي. او بیرته په دا باندې موږ تاسو تاکید کوو چې دوی په دغه غم باندې د خپل ځان خراب نه کړي، د خپل ژوند خراب نه کړي، او د خپل آینده هر شی بیا پیدا کیږي. وګوره انسان خدای پیدا کړی، انسان ډیر باارزښته دی. په ځمکه په مخ کې د انسان نه چی باارزښت نشته، خدای دې دا پیدا کړی. همدغسې انسان هم په خپل وجود ته فکر وکړي چې انسان ډیر باارزښته، هر شی انسان جوړ کړی.
بله،
دا که ورځ ټکنالوژي ګوري هر شی ټول انسان جوړ کړی، او ټول انسان ته د انسان په خپل هم ځان همداسې بولي چې زه هر شی بیرته لاسته راوړم، ځان د لاس نه ور نه کړي چې د اعصاب تکلیف ورته پیدا کیږي. ضروري د نظر
کور ودان ډاکټر صاحب، دغه اطمینان او ډاډ چې خلکو ته ورکول پکار دي، رښتیا هم د افغانستان ولسونه همیشه دغه زموږ او تاسو د دود او دستور هم داسې دی چې هغه کورنۍ ته چې غم پر راغلی وي د ډاډ مراسم ډېر ښه دي. زموږ تاسو په دود او دستور کې مثلا تر درې ورځو پورې هغه کورنۍ سره غمونه کوي، بیا وروسته هم یادوي، ورته اطمینان ورکوي. له طبي پلوه هم دغه ډېر مهم دی چې هغه کوم کسان چې زیانمن شوي دي هغوی خپل مورال له لاسه ورنه کړي. یو اورېدونکی وصل د سټوډیو سره، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
خیر یوسی اجی توخیم در بل ولایت تشاجوی لول سوالیس کو ستا سر تلیفون پر لکیم لودین صاحب تا او دا قدر وار ملمانا ڈاکتر صاحب او طول اوریدن کتنی کی هیده و احترامات ورند کوم.
میرا بانیو که توخی صاحب لشاجوی نستلی مشه.
خیر یوسی یو زنگری سلام از مستر مشر زرمولوال صاحب په پاکستان کې هری پور کې وړاندې کوم. خوشاله سم چې د ژغم لدی رورست د ازادي رادیو سره وصل سي. مستاس خو هم هیله کوس از مور لدی محترم مهاجر مسافر ورو سره هم اړیکه نصیب د افغانستان سره ډیر مینه لري. مننه د محترم ډاکټر صاحب د خړډیر منندوی سیسمور د پاره ډیر نیک او ډیر ښه معلومات علمی وړاندې کړو او ډیر ښه توصیه وکولې. خو البته رښتیا هم په افغانستان کې طبیعي پیښه رامنځته کیږي، خدایي پیښه رامنځته کیږي، لکه ټکرونه او سیلابونه او زلزلې او نور داسې په صحانو کې یو څوک لوېدل یا یو بل داسې مشکل. نو له محترم ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده که کله په یو ټکر کې د یو انسان لاس مات سي یا ادوم مات سي یا یو بل اډوکی مات سي، نو موږ خو وار له وار له ټکر سره اخر وار له وار داسې خلک مخکېږي چې هغه د سیمې بزګران یا کروندګر یي په یو باغو په داسې سیمو کې ټکر پېښ سي، او یا داسې خلک پر پېښېږي چې هغه مسلکي خلک نه یي، موټروانان یي. نو دا موټروانان ډېر وخت داسې پېښېږي چې ټکر پېښ کړي، خدای دې ته خیر ورکړي. دا مریض تر دې مخکې سي یا پولیس راسي یا طالبان داسي یا امبولانس او طب ډاکتران داسي دوی و دې دغه ته رارسېږي و هسپتالو ته. نو دا د دې یو افغاني وسیله ده، یو افغاني نیکې داسې کوي اکثر د وختو موږ دغسې لیدلي دي. نو که چېرې د یو چا ادوم یا لاس په ټکر کې مات سي، نو موږ وار له واره ورباندې پېښو. موږ خو علمي کسان نه یو، ډاکتران نه یو، موږ ته څه په کار دي آیا له دې اډوکې سره موږ څه ډول چلند وکړو؟ یا مثلا په یو چا کې یو ماشین لیدلی یو څوک لیدلی او هغه هلته هم ژوندی، نو موږ ته څه په کار دي؟ لومړني تدابیر موږ ته باید دی په علمي لحاظ راوښيي. زموږ مشر ته او د ډېر تحصیلات کړي دي. نو دا زما دوې پوښتنې دي له تاسو څخه. نوري مننه چې موږ ته مو زنګ ووهو.
و کور ودان ډیره مننه. سلامات اوسئ اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر موضوع له ډاکټر صاحب نه وپوښتئ. ډاکټر صاحب، توخی صاحب دوه پوښتنې درلودې. یوې بحث یوې پوښتنې تیزه هم راتلم د ترافیکی پیښو ته، چې ترافیکی پیښې اکثره په افغانستان کې قربانیان لري او لومړني کسان هم چې ورسیږي یا ډریوران وي یا هم هغه کلیوال خلک چې کومه سیمه کې د حادثه سوي، چې ترافیکی پیښو له زیانمنو شو سره لومړني مرستې څه دي؟ که چیرته خدای مکړه د هغوی له بدن هم وینه ځي یا هم خونریزي لري، وینه څه ډول ودرول سي؟ او که چیرته خلک پوهیږي چې دغه کوم ځای کې چې حادثه شوي د بدن اډوکې مات سوي دي، د مات سوو اډوکو سره یا د هغو کسانو سره چې اډوکې مات سوي دي هغوی سره عام خلک څه ډول مرسته کولی سي تر څو روغتون ته ورسوي او بیا وروسته درملنه وشي؟
کله چې یو څوک یو د سې ترافیکی کې مثلا اکسیډنت کې د تلنې کوشش وکړي، موږ ویل مثلا مریض یو څوک تدې د هغه حواله کوم مسنه دا کوي چې هغه باید چکو کوم ځای مات دی کوم ځای نه وینې ځي. او څوک که مثلا لاس دې ښایي دې مثلا کوم سترګې دې ساره دې کوم ځای تدې مشکل پیدا کړي مرشې واون اول د څه حالت مثلا کوم زیاتره حالت کې ویل چې مثلا که ښایي لاس دې ځایونه څو ځای مات دې کوشش وکړي چې دا به حرکت کوي حرکت د اډوکو یا حرکت د مریض امکان لري باید دې قطع خپل او یې رګونه یا رشته طبی شي هغه باید مثلا تثبیت شي. اوس بعض اتلونه د مواد د خپل باید تثبیت شي هغه ساکن شي یا خپل هغه به حرکت شي تر څو نور وجود ته صدمه ونه رسي. که په صورت هغه یا مثلا مریض ګوشک او کچیر ته خونریزي لري هغه خونریزي ودرو یا ګاز باندې په بنداز یا دا هغه ځای کلک تړي تر څو وینر لور نشي او په زمینه کې که مریض ځای ما د هغه ساکن به حرکت کو تر څو یو تیم مرکز ته ورسو په دې د ترافیکی کې بعضې د حادثو کې د امکان لري چې سیستم د تنفسي خراب شي. تمام مخکې تنفس کوشش وکړو چې هغه هم ډېر مهم دی هغه یو ور کنټرول شي هغه باید خلاص شي تنفسي سیستم. خو ډېر مهم ډېر عاجل دا دی چې وینه ورکوي مریض وینه ودرکو تر څو یو ټي مرکز ته ورسیږي باید د طلب د مریض شي. دا وینه هم ډېر مهمه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. بل اوریدونکو ته نوبت ورکو. ستړي مشي روغتیا د ژوند ستملي پروګرام له ازادي راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستړي مشي افغان سب ننګرهار نه
ارسه انشاء الله اوسه. زه خو یو غټ دی چې ما افغانانو کوم چې د باندې خارج کیږي د خلکو باندې یو غټ کوم چې دغه ننګراریانو سره د کومکو کې دغه ترخو د علاقه بیخي خراب شوی دی دغه خلکو سره د باید کومک وکړي او نور څه ویل نه غواړم او دا جدي پی غواړم چې دغه خلکو سره کومک وکړي.
بله افغان صاحب دغلته خو موږ په همدې موضوع خبرې کوو چې په ننګرهار کې خصوصا په سرخرود ولسوالۍ کې چې ښار ته هم نږدې پراته ده سیلابونه راغلل طوفان وشو هلته مرګ ژوبله هم زیاته وه مثلا 500 نه زیات کسانو پکې ژوند له لاسه ورکړ او شاوخوا 300 نور ټپیان شول. ستاسو په نظر لامل څه و چې دومره تلفات رامنځته شول ځکه تاسو خو په سیمه کې وایي د ژغورنې ټیمونه په خپل وختونه رسېدل؟
زه خپل عملته اوسېږم. مجاهدین چې دي ډېر په عزت باندې مړې ډېر په عزت باندې وباسله او دا زخمیان هم ډېر په عزت باندې شفاخانو ته ورسوله. شمال او باران او سیلو میلو نه و راغلی. دا شمال چې دی څوک دیوالونو لاندې شي او څوک کوټې ته غورځېدلې وې. دغه خامې نه دا خامې ونه غورځېدل دا ټول په خیره غورځېدلې وې. دا پخې کوټې را غورځېدلې وې. دا خامې دومره ورانې کړی نه وو. نو پوه شې دغه دا زموږ افغانان چې د باندې وتي دي د خیره دغه خلک باید پخوانۍ ټولې دي دغه باید د خلکو سره کومک وکړي. دا خلک ډېر پاتې راغلي دي او خدای وکړي چې زموږ دا چارواکي هم کار ورسره کومک وکړي. او زه کوم چې ډېر سخت شمال او ډېر سخت باران وو چې سیلاب نه و راغلی. زه خپله عملته اوسېږم.
ښه نو دغه د څو ورځې ووتې تقریبا 4-5 ورځې 6 ورځې ووتې مرستې ټیمونه هلته درغلي دي سروې سوي یعنی عملا هغه کسان چې زیانمن سوي دي مرستې ورسره سوي هغه کسانو چې سرپنا له لاسه ورکړې سرپنا ورته جوړه سوې؟ ښه کور ودان افغان سپدې له چې عام کسان هم وکولای شي خصوصا هغه کسان چې واسي کېږي ننګراریانو سره مرسته وکړي نه یوازې ننګراریانو سره بارکې له ټولو هغو کسانو سره چې طبیعي آفتونو ځپلي دي. مننه چې اړیکه مو نیولې وه کور ودان. ښه ډاکټر صاحب راځئ چې د بحث هم لږ شیبې پاتې دي سره د بحث کرا کرا سره راټول کړو. په ترافیکي پیښو باندې وغږېدو ډاکټر صاحب په سیلابونو او اوبو ته د لوېدو خبرې مو وکړې. یو بله موضوع چې دغه دغلته هم زه غواړم یادونې وکړم هغه سوځېدل دي ډاکټر صاحب وخت نا وخت په افغانستان کې دغه زینو میرمنو باندې د بخار دیک چوي چې ورسره سوازي زینو باندې غاز لمبکیږي له غاز لکبل یا هم مثلا ورته لویږي او کس تنارته لویږي کوم ماشوم یا هم مثلا غاز دبا انفجار کوي دوی سوازي دغه کسانو سره چې سوختګی لري هغوی سره لمړنۍ مرستې باید څه ډول وشي او تر هغو چې تر روغتیایي مرکزه پورې رسیږي مور او پلار یې کورنۍ یې څه ورسره کولی شي؟
مننه. او دام ډیر ښه پوښتنه دی. او مونږ اول تاسو به کوشش وکړو څوک چې په سوختګي حالت باندې مثلا یا سوازي یا په بار وجه باندې که هغه په اور باندې دی په غاز باندې دی په برق مثلا تاسو ګورئ باز شدید برقونه دی هم هغه موجود سوازوي. نو اول خو کوشش وکړو که په کور کې مثلا د تربان څه ورته وایو یا یخ مثلا هماغه ځای ته سوزیدلی اولین کومک مونږ ته و مریسته کوشش وکړو چې دا کالری دماغ ځاینه بیا هم دغه تاکید کوم هغه ځای کې صدمه لیدلی یو د سیر ترافیکي دی بعد لاس و پکې یا ځایونه ماتیږي کوشش وکړو چې مریض دماغ ته ځای کدای وي یا بې حرکتي کې ساکنې ترسو ده یو د پختګي و د نور ګاز و د شان دی چې باید مونږ دغه کوشش وکړو چې دماغ ځای نه اول یو آزاد فضا ته وباسو یا مثلا یو مسئول فضا ته مثلا یو ځای وي څنګه امن وي یا آزاد فضا ته وباسو تر څو چې اکسیجن او مخې پات لاغنه مونږ هغه یخ تطبیقات ورته کوو. یخ تطبیق که یخ د مونږ سره په هغه سوختګي باندې وي چې هغه یخ اوبه ورسره هغه څنګه صحیح پاک اوبه وي آزاد فضا ته او یخ او بل خبره ده یک کم کالری او څوک سوځي په دغه وجود کې جامې وي مونږ کوشش وکړو هغه کالی هغه جامې ټول د وجود نه اوځي هغه د وجود نیو او په سپدا خاطر چې هغه ټول بیا په وجود کې کله څه څه امکان لري څه وچسپیږي یا اگر څه هغه کالي امکان لري ملوث وي تاسو وګورئ د سطحه د جلد د بین ځي کله څه وسوځيږي امکان لري همدغه باید مکروف ته لارې برابرېږي په دا خاطر د کالي ټول د بیرو د دان او باسو مریض یو آزاد فضا ته او باسو مریض تطبیقات یخ یخ بنداج مثلا یخ د شان ورته کومک وکړو که کوم بل ملام د سوختګي د شان زمون سره درمل د سوختګي او غو سره استعمال وکړه سوختګي خپل هم دسه یادی کوشش وکړو چې یو صحیح مرکز ته مثلا د و باسو څنګه که فیصدی د سوختګي زیات وي که کم فیصدی مو کاوه شو سپکور کې
هغه سره کومکونه اولیه کومکونه خواندغه دی ما مخکې اشاره وکړو که سوختگی زیات وي کوشش وکړو چې یو صحي مرکز ته دا انتقال وکړو. فیصدي د سوختگی باید د طرف د مریض دوګر د مایا ضایع کېږي. بېله دا نه چې مثلا همدغه کومکونه موږ کوو چې مریض آزاد فضا ته وباسو، تطبیقات د یخ کې او کالي وباسو، او په زمن کې مریض ته مایا زیات ورکوو. تاسو وګورئ کله چې مریض امکان لري وسوځي دغه هغه سطحي جلد د بینه ځي، مایات د وجود هم کمیږي. په دغه باندې امکان لري مریض مایات هم ضرورت وي، مریض ته مایات ورکوو. او مریض که فیصدیان زیات وي او مریض ډېر مخرش وي، مریض نارام وي، موږ کولی شو چې مریض یو شفاخانه ته یو صحي مرکز ته یوسو تر څو چې مریض طلاق نه شي. په دا خاطر که سوختگی ډېره هم وي خو فیصدي زیات وي، باید د ده کېږي چې د سطح د جلد د بین لاړ شي. کله چې بین لاړ شي د محیط یا هماغه موقع یا ده په خپل جلد مکروب اخلي، مکروب ته مساعدېږي. کوشش وکړي چې په شفاخانه کې بستر شي، هغه عاجل کومکونه ته هلته هغه درمل ورته دی، مایات باید ورته ورکړل شي، هغه عاجل کومکونه ملم دی که هر شی دی، هغه په هغه شفاخانو کې په خپل هغه سیستم د تداوي او د میتود یې سالته دی. او مریض ته امکان لري هغه عاجل کومکونه بېله دانه چې وشي که سطحي وي کم وي، هغه په کور کې موږ کولی شو نظر په هماغه تطبیقات کې سماوخ اشاره وکړو، یخ تطبیقات کې مریض یخ ځای کې وي او یخ هغه ټوټه د یخ خو د شان ورباندې کې وي او یخ اوبو کې کوشش وکړو چې پاک هغه سطحي هغه ځای چې سوځېدلی که عمیق وي هغه ځای باید ډېر پاک وباسو. هغه ځای که فضا کوي باید هغه ځای د سوختګي بهیر پکې چې شنه وي لوس وي، که بیا هم ډېر سطحي وي که مریض بیرون کېږي ته باید هغه ځای بسته کړو تر څو چې مکروب ونه نیسي. مکروب باید د ده کېږي چې ټول وینه مکروبي شي، یا مثلا وینه فاصل هغه نه چې وینه مکروبي شي نو سبب د ده شي چې مریض طلاق بشي. و
بله ډاکټر صاحب، دغه د یخ پروسیجر ته تاسو اشاره وکړه، هغه کسان چې سوځي مثلا په اوبو کې سوځي، په جوش اوبو باندې په چپه کېږي، یا هم مثلا د اور د لمبې له کبله سوځي، دوی ته یخ تطبیقات مهم دي. بعد یخ یا د یخ ټوټې، دغه د یخ اوبو اچول د مریض په د وجود په هغه برخه باندې چې سوځېدلی دا څومره ګټور دي؟ مثلا د یو انسان لاس سوځي یا مېرمنې پخلی کې مثلا لاس سوځي، یا مثلا جوش اوبه په وجود یا په پښه باندې یا په لاس باندې چپه کېږي، په دغه باندې د یخ اوبو اچول څومره مهم پروسیجر دی؟ دغه یخ اوبو تر څومره وخت پورې باید دوام وکړي، یعنی تر څو دقیقو پورې په واچول شي؟ ښه ده،
خو د یخ اوبو نظر په هماغه تر څو چې مریض مثلا سوازي تکلیف زیاد پس وګورئ. کله چې مثلا که یو غږ یو ماشوم وي که د هغه تبه زیات دی، هغه وجود یې ګرم دی، په همدغه تطبیقات په یخو تطبیقات به دمونږ کموي. څوک چې سوازیم هماغه ځای چې سوځېدل ډېر درجه د حرارت وجود ان سوزش لري، ان درجه د حرارت زه په دغه یخو اوبو باندې یا په یخو باندې موږ دغه درجه د حرارت کموو یا ضعیفوو، تر څو چې یو صحي مرکز ته ویسره، یا مثلا یو درملنه یا دوا ورسره، یا مثلا هغه ته تر څو چې هغه مریض کشي. یخ ډېر که دی مثلا که موږ خو داسې تاسو وګورئ فکر وکړئ چې په کور کې مثلا کور کې یو د صحي مرکز نه لري یو موږ کولی شو ته عاجل کومک و عاجل تطبیقات همدغه یخ دی. یخ هم مثلا کوم تاوان نه لري، وجود ته ګرم مثلا ګټه رسوي د دست سوزش او هغه سوروالی د شان کموي، تر څو چې یو که عادي مثلا سوځېدل وي مشکل نه وي، هغه کولی شي په همدغه یخ تطبیقات باندې تر مثلا په یو ساعت دوه ساعت تر تقریبا تر څلور پنځه ساعت، حتی بعضی وخت شوی چې امکان لري تر پنځه ساعت شپږ دوله ساعت، نظر په هغه ضرورت باندې تر څو چې مریض نارام وي. موږ کولی شو که انتقال که مریض زیاد وي، هغه زیاد سوځېدلی، سوختګي زیاد وي، هغه نور امکان لري په د یخ باندې م نه شي، هغه ډېر عمیق سوختګي به وي، هغه کوشش وکړو چې صحي مرکز ته انتقال ورکړو، تر څو چې د همدغه څوک چې په د سوځېدل حالت باندې صدمه لیدلی چې دا تلف نه شي. یخ په هغه عادي حالت کې یا مثلا بعض حالت کې دی چې ډېر عمیق سوځېدل، یخ امکان لري هېڅ فایده ونه کړي، هغه کوشش وکړو چې هغه مریض مزر ارس زرتر یو صحیح مرکز ته انتقال ورکړو.
و کور ودان ډاکټر صاحب، په طبابت کې دغه د لومړنۍ مرستو یا هم فرست ایډ چې ورته وایي، دا بحث څومره مهم دی؟ که څه هم په ځینو ټولنو کې خصوصا د افغانستان په ټولنه کې ممکن دا ډیر بې ارزښته کار ونه ګڼل شي، اما په نورو ټولنو کې ډیر تاکید پکېږي، دا څومره مهم دی؟ بیا به بحث سره په دې پای ته ورسوو چې په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره مهم دی. ډاکټر صاحب مهرباني.
ډېر مهمه دی که تاسو وګورئ که زه وایم اتیا فیصده سل فیصده هم ډېر مهم دی. په دا خاطر زموږ تاسو وطن مثلا په خپله په زمن کې افغانستان
ډیر بیچاره د اقتصاد د نظر نه د صحی د نظر نه د صحی مثلا تحصیلی د نظر نه تاسو وګورئ که شرایط ته وګورو په داسې ځایو کې د حساب د ډاکټر نشته داسې منطقو کې د سالتهی ډاکټر نشته صحی کارکن نشته صحی مرکز نشته که مونږ عاجل کومک اولیه از دوله رو تو ګوره تهالته سل په سلم په در کړي سل فیصد که مونږ وایو اتیا فیصده ان سل فیصد هلته ضرور دی په دا خاطر مونږ یو مریض د مرګ نه ژغورو تاسو وګورئ کله چې مونږ اشاره وکړو که یو مریض یو څوک صدمه ویني په یو دستي که هغه خونریزي لري که مونږ عاجل کومک اولیه زده لرو دغه وینه درو هغه خو باید زده شه چې هغه مریض هم نجات ورکړه مثلا که هغه خونریزي لري کمهغسې خونریزي یو سو دوه سو ته وکړي ډېر خونریزي زیات وي باید زده کېږي چې هغه امکان لري سلب شي یا باید د مرګ زده شي عاجل کومکونه په افغانستان کې خصوصا په افغانستان کې زه وایم د دوا نه د هر شی نه ډېر مهمه دی په دا خاطر دا د څه شاید موږ یې شاید ضرورت نه لرو که یو څوک په دا باندې پوپوي پوي دا ټول څه وایي چې دا عاجل کومکونه یا اولیه کومکونه زکی یو چاته په عاجله طریقه باندې موږ کومک وکړو هغه دغه وا ژوند وژغورو په دا خاطر که موږ دا مثلا ما مخکې مشاره وکړو اوس ډاکټر خصوصا په کابل کې صحي مرکزونه ډاکټرانو د شزدان
ډاکټر صاحب همدې اړتیا ته په کتو ځکه وخت هم د خپرونې پای ته رسیږي فقط یوه دقیقه وخت لري که چېرته دا خبرې راټولې کړي چې عامه پوهاوی څومره مهم دی او له کومو لارو چارو دغه عامه پوهاوی په ښه توګه ترسره کیدلی شي په لنډو کې ډاکټر صاحب مهرباني.
دا ډېر مهم دی خو دا ټول په یو ګوندنه کې وزارت صحت هم صحیح کار کوي دا ټول په دا کې مطالب دي تر څو چې دا نور خلک ته مونږ د پوکو یا دا زکی تر څو چې دا نور وطندار خپل فامیل یا نور خلق ته مرسته ورسوي او غوی ته هم رضا د خدای وي هم هغه مریض د مرد نه وژغور
کور مو ودان. ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب سلامات او صحیح اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام چې لومړنۍ مرستو د لومړنۍ مرستو ترنګوالي او مؤثریت ته ځانګړی شوی وو همدلته ورو ورو پای ته رسو.
سو ما بابا دمستان لبامی بلخارا پاتا لبامی بلخارا پاتا دنوروز دسهر بادا دنو